د سهار لس بجې شوې نور یاس نوریم او دا یو ساعته خبرونه د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې هغه امریکایي هیات چې د پنجوهي د پیښې په اړه څېړنه کوي سیمې ته په سفر کې له ځایي اوسیدونکو او چارواکو سره خبرې کړې دي. دغه ورځ په ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره د خپرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام اوریدلی شئ، خو خپرونه له معلوم معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. معصوم میوند دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنی چارو وزیر وایي تر 2014 کال وروسته به هم دغه هیواد کوم بل هیواد پر ضد ونه کارول سي. د کنور چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سولې د سیمه ییزې شورا رئیس په یو زموږ کې حمله کې وژل شوی او د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته سلګونو کسانو د امریکا پر ضد مظاهره وکړه. پورا خبرونه د افغانستان د بهرنی چار وزیر وایي له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به د هیواد کوم بل ګاونډي یا د سیمې د هیواد پر ضد د حملې لپاره ونه کارول سي. زلمی رسول دا خبره د الجزیرې تلویزیون ته په مرکه کې کړې ده. ویلي دي چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه د دې هیواد امنیت او د افغان ځواکونو د روزنې مسؤلیت لري. د بهرنی چار وزیر ویلي چې هیواد له پاکستان سره د ټینګو اړیکو غوښتونکي دي. د کونړ چارواکي وایي تیره ورځ په دې ولایت کې د سولې د عالي شورا سیمیز مشر او د هغه زوی په زنوژن کې حمله کې ووژل سوه. د دې ولایت والي ویان سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل چې مولوي محمد هاشم منیب ځای پر ځای ووژل سو او زوی وروسته سا ورکړه. ولسمشر حمید کرزی د نوموړي او د هغه د زوی وژنه غندلې ده. کونړ د سولې د عالي شورا رئیس مولوي محمد هاشم چې د اسلامي حزب د ګوند پخوانی غړی و د وژنې مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی اخیستی. دا د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني تر وژنې وروسته د افغانستان د سولې د عالي شورا دوهم لوړ مسؤل دی چې په زنوژن کې حمله کې وژل کیږي. او د کابل صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي. یو امریکایي ډالر نه څلوېښت افغانۍ او پنځه اتیا پوله، یو یورو پنځه شپېته افغانۍ او دېرش پوله، یو انګلیسي پوند اتاوی افغانۍ او لس پوله، یو سعودي ریال دیارلس افغانۍ او اتلس پوله، زر ایراني تومنه شپږویشت افغانۍ او څلوېښت پوله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اته څلوېښت افغانۍ. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه له ازادي راډیو څخه. د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پرون د جمعې تر لمانځه وروسته سلګونو کسانو د امریکا پر ضد مظاهرې وکړې. دا مظاهرې د متحده ایالاتو لخوا په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبه د وسلوالې ډلې د موسس حافظ محمد سعید د نیولو لپاره د لسو میلیونو ډالرو د انعام د اعلانولو په عکس العمل کې سوي دي. په اسلام آباد، راولپنډي، ملتان، مظفر آباد کې د مظاهرو پر مهال د امریکا بیرغونه وسوځول شول او پر ضد یې شعارونه ورکول شول. د راپورونو له مخې مظاهرې د دفاع پاکستان د شورا لخوا چې د شیلاسو سختریزو او مذهبي ډلو ملاتړې ده تنظیم سوي وي. واشنګټن تېره دوشنبه د حافظ محمد سعید د نیولو او یا د هغه په نیولو کې د همکاري په بدل کې د نقد جایزه اعلان کړه. نوموړي تورن دی چې د 2008 میلادي کال د ممبئی د حملو چې له یو سل شپېتو ډېر کسان پکې ووژل سوه په شمول د یو شمېر نورو ترهګریزو بریتونو په پلانونو کې طرحه کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون وویل چې د سوریه پر هغو ښارونو چې د مخالفو ډلو په کنټرول کې دي یا د هغوی پلویان دي د سوریه د حکومت تیز واکونو د بریدونو دوام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هغې موافقې څخه سرغړونه ده چې له مخې سوریه باید له ښارونو خپل ځواکونه وباسي. بان وویل د سوریه د ولسمشر بشار الاسد موافقه چې د رواني میلادي میاشتې په لسمه به درنې وسلې نه استعمالوي د دې دلیل نسي کېدای چې تر ټاکلې نیټې پورې دي خونړۍ حملې ته دوام ورکړي. بانو ویل د سوریې له چارواکو د ټول پوځي عملیاتو د سمدستي بندولو غوښتنه وکړه. په اردن کې سلګونو کسانو د سیاسي فعالانو د خوشي کېدو او اصلاحاتو لپاره مظاهره وکړه. په اردن کې یوازې په تېر یوه میاشت کې نولس فعالان پاچا ته د سپکاوي په تور نیول سوي دي. د راپورونو له مخې یو شمېر زندانیانو له پنجشنبې راهیسې د نخوړلو اعتصاب پیل کړی دی. د پولیسو په خبره د مرکز عمان په ګډون په تفلیح کرک، زرقا او عربیل شارنو کی هم د حکومت پر ضد مظاهره چوی دي. دا مظاهره په تیر د مظاهره تیر ورځ د ځوانانو او د سوداګرو ټولونو او د اردن د حکومت د لوی اپوزیشن اخوان المسلمین لخوا تنظیم شوی وي. په اردن کې تر اوسه پورې مظاهره په سوله ییز توګه کیږي چې د رژیم د بدلون نه بلکې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مصر د استخباراتو د پخوانی مشر سلاکاران ویلی عمر سلیمان غواړي چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. تر دې مخکې نوموړي ویلي و چې هغه داسې کومه اراده نه لري. مصري رسنۍ ویلي د سلیمان سلګونو پلویانو پرون په قاهره کې مظاهره وکړه او پر نوموړي غږ وکړ چې د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندید کړي. څلور اویا کلن عمر سلیمان د مصر د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د نږدې سلاکار او د تیر کال د ولسي پاڅون پر مهال د لنډې مودې لپاره د جمهوري ریاست مرستیال په توګه پاته سوی دی. د مصر د انتخاباتو د قانون لمخې د دې لپاره باید سلیمان د خپلو دیش زورو پلویانو تایید ترلاسه کړي. په مصر کې راتلونکې میاشت د ولسمشر انتخابات کېږي او کاندیدان تر راتلونکې یکشنبه پرې کولی شي خپل نومونه ثبت کړي. دا ازادي راډیو ده. د امریکا په ویرجینیا کې پرون د سمندري ځواکونو د اف اتل زیټ الوتکه د لویدو په پیښه کې لږ تر لږ شپږ کسان ژوبل سول. د الوتکه په ویرجینیا بیچ کې له یو اپارتمان سره جنګېدلې چې د راپورونو له مخې یوې ودانۍ اور واخیست او د یوې بلې چتر ونړید. د الوتکې تر لویدو مخکې دواړو پیلوټانو له الوتکې ځانونه ایستلي او ژغورل سوي دي. د ویرجینیا د یو روغتون ډاکټر توماس ټیمز ویل
We've received a total of 6 patients here.
ټول شپږ کسان روغتون ته راغلي. دوه تنه یې د الوتکې پیلوټان دي. د دوو تنو تنفسي سیستم ته هم دود داخل سوی. یو تن په پیښه کې وژل سوی او څلورم تن چې د پولیس مامور دی ټپي دی. د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دا پیښه د الوتکې د ماشینونو له خرابوالي له امله سوې ده. او متحده ایالاتو په مالی کې د وسلوالو یاغیانو دا پریکړه چې د دوی تر کنټرول لاندې د دې هیواد شمالي سیمې خپلواکه دي رد کړې ده. دغه راز اروپایي ټولنې او افریقایي ټولنې هم د التوارق د وسلوالو ډلې دا اعلان چې د مالی په شمال کې لوی صحرایي سیمه چې دوی یې د ازواده په نامه خپلواکه دولت ګڼي رد کړې ده. التوارق د ډلې پر نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوی خپلواک دولت په رسمیت وپیژني او د دې ډلې په وینا دوی به د ګاونډیو هیوادونو د پولو درناوی وکړي. د مالی اسلام پاله سختدریځي ډلې غواړي چې د مالی په شمال کې اسلامي شریعت پلی کړي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ څخه تر دې دمه وروستي خبرونه په پاتخ خبرونه کې نوریاس نوري له تاسو سره د ازادي راډیو در سره مالوسی.
ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالب لرو. هغه امریکایي هیات چې د پنجوایي د پیښې په اړه څېړنه کوي سیمې ته په سفر کې له ځایي اوسیدونکو او چارواکو سره خبرې وکړي.
هغه معلومات چې د ولسي جرګې هیات یا حکومتي پلاوي تېرې په شکل باندې خبرې دغه هیات سره ما خبرې شریکې کړې.
په دې اړه مو په ولسي جرګه کې په کندهار کې په ولسي جرګه کې د کندهار له استازي محمد نعیم لالي حمیدي سره مرکه کړې ده. په پېښور کې د پښتو دوه ورځنۍ نړیوال کانفرنس پرانستل شو. د دې کانفرنس هدف څه دی؟
په ادیب باندې کومې زمواري غوځې په دې نن حالاتو کې ادیب به په کومې طریقې سره د نن حالاتو نه پښتون وباسي؟ نو دا زموږ په ایجنډا کې شته، خو زیات زور به زموږ په ادب وي.
پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په نړیوالو مسایلو کې د سوریې له وروستي حاله مو خبرو او روغتیا پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې البته په وروستۍ برخه کې اورېدلی شئ. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د 1 افغانانو له وژل کېدو څخه باندې درې اونۍ وروسته د امریکا د پوځ تحقیق کوونکي هغو کلیو ته لاړل چې له ادا سره سم رابرټ بیلز په کې دا کسان وژلي ول. ویل کېږي دې هیئت په سیمه کې له ځایي اوسیدونکو او چارواکو سره کتلي دي. د راپورونو له مخې دو پوځي چارواکو وویل د امریکا د پوځ د جنایي تحقیقاتو پلاوي د روانې اونۍ په لومړیو کې د پیښې ځای ته لاړل چې شواهد له نږدې وویني. د راپورونو له مخې امریکایي تحقیق کوونکي څه باندې درې اونۍ د دې لپاره د پیښې ځای ته نه تلل چې د خلکو احساسات آرام شي. چارواکو ویلي چې له دې هیات سره په لیدنو کتنو کې هغوی ته د پیښې په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړي دي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
د تیری مارچ میاشتې په 13 د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د یو امریکایي لخوا ولس بې ګناه افغانان ووژل سوه او څلور نور زخمیان سوه. ځایي چارواکي وایي چې د دغه موضوع د تحقیق لپاره د تورن امریکایي د مدافع وکیل په شمول د څارنوالانو یوه ډله سیمې ته تللې او هلته یې په دې باب معلومات ټول کړي. د پنجوي ولسوالۍ ولسوال حاجي فضل محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کتنه کې ایحات له خلکو سره ژمنه وکړه چې د تورن امریکایي محکمه به په علني ډول ترسره سي. د ولسوال په خبره د خلکو او سیمه ییزو چارواکو ټینګار تر ډیره دا و چې د نړیوالو او افغان ځواکونو تر منځ دې همغږي زیاته او په راتلونکي کې دې د داسې پیښو مخنیوی وسي.
څومره اعتماد لرو هغه انشاءالله زه په دې باندې کینم چې کومه وعده ممکن ده امکان شته چې هغه په خپله وعده کې رښتینی وخیژي او انشاءالله دا به که ممکن داسې وي چې موضوع صادقانه وي او د دوی محکمه صادقانه وي دا به انشاءالله د افغانانو او د ایساب د قواوو ترمنځ ډېر ښه بهبود وي، ډېر ښه لاسته راوړنې به ولرو. نو په دې باندې زه یقین لرم انشاءالله امید خدای ته شته چې دغه محکمه به عالمي محکمه وي او انشاءالله دا به پر حقیقت باندې وي. موږ افغانان هم دا هیله لرو د امریکا د متحده ایالاتو څخه چې د دغه تیرې پیښې په مورد باندې پوره همکاري وکړي او دا څېړنه چې ده
د امریکایي څارنوالانو دغه ډله په داسې حال کې له سیمې لیدنه کوي چې دوې اونۍ مخکې د پیښې د قربانیانو سره د امریکا د ولسمشر په امر نقدي مرسته وسوه. د چارواکو په خبره د هر وژل سوي کس پر سر 50,000 او د هر ټپي پر سر 1,000 ډالر د هغوی کورنیو ته ورکول سوي.
پنجوی ته د دې پلاوي د سفر په اړه عصمت څاروان په ولسي جرګه کې د کندهار له استازي محمد نعیم لالي حمیدي سره مرکه کړې او په سر کې ترې دا پوښتنه کړې ده چې آیا تاسو معلومات لرئ چې دې هیئت ته د سیمې اوسیدونکو او چارواکو د پنجوی د پیښې په اړه څه ویلي دي؟
موږ معلومات لرو چې کوم څه عیني شاهدان وو د سالې د پدغه حقله باندې به د ټول معلومات هغه څه ورکړي چې د شپې تقریبا د 2:30 او د 3 بجو په شاوخوا کې دلته داسې امریکایان راغله او نو په کلي کې راغله، په کلي کې راولي د خلک یې په شهادت ورسول. هغه معلومات چې د ولسي جرګې هیئت یا حکومتي کوم پلاوي چې سیمې ته تللې وي یا هغه قومي مشران او سپین ږیري چې رئیس جمهور ته کوم خبره راوړې وه، هغې په هغه شکل باندې خبرې دغه هیئت سره هم هغه خبرې شریکې کړي.
فکر کوي چې د هیئت سفر به کندهار د خلکو څنګه تسلی نه برابره کړي، ځکه چې امریکا ویلي وو چې دغه عسکر د محاکمې په برخه کې جدي دي او دا اوس چې دوی هیئت لیږي او هلته تحقیقات کوي، نو فکر نه کوي چې له دې سره باید څنګه د وژل شوو کسانو تسلی حاصله شي؟
دا پخپله د اول خو د افغانستان د حکومت او بالخصوص د ولسي جرګې فشار بیا د امریکایي ځواکونو د هغه امریکایي ځواکونو فشار دی تر چې کوم چې د ناتو یا د دوی هغه کوم کومندان چې دی یا د دوی کوم ځواکونه دي لوړ پورې چارواکي او خپل د ښاغلي اوباما د فشار دی پر چې دا رقم واقعه منځته کړي، هغه به چې په اعدام باندې محکوم شي یا د خپل عمل جزا وویني. د آیات ورتلل هلته منطقي ته یا دغه مدافع وکیل هلته منطقې ته ورتلل که موږ تاسو شاهدان یو چې دا په امریکا کې دا وویل چې زما وکیل هېڅکله دغسې یو عمل نه شي درسره کولی. دغه فشار چې هم دی د خر د اوباما او د امریکایي ځواکونو بالخصوص د افغانستان د حکومت او د ولسي جرګې دی چې د دوی دې ته ځینې راوڅرخوي چې دوی ولاړ شي پیښه وویني، د نږدې وویني.
ولسی جرګه کې د کندهار استازی محمد نعیم لالی حمیدزی و چې کندهار ته د امریکایي هیئت د سفر او د پنجوي د پیښې په اړه د سیمې له اوسیدونکو او چارواکو سره د خبرو په اړه معلومات راکول. په کندهار کې د ولسو ملکیانو پر وژنې د تورن رابرټ بیلز ملکي مدافع وکیل وروسته له هغې د پوځي مدافع وکیل د لرې کېدو او پر ځای او په خپله د دغې دندې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده چې له هغه سره یې په دې قضیه کې د دفاعي د څرنګوالي پر سر اختلافات راپورته شوي دي. په سیاتل کې میشت د بریدګي رابرټ بیلز مدافع وکیل جان هنري براون چې په دې وروستیو کې په رسنیو کې ډېر نوم اخیستل کېږي په یوه ایمیل کې چې د پوځ مدافع وکیل جګړن توماس هیرلی تاسو ولې ویلي دي چې د تجربه له هغه زیاته ده او هغه باید له دې قضیې لاس واخلي. پاوز بیلز ته هیرلی د مدافع وکیل په توګه ټاکلی، خو هغه کولی شي چې دغه راز نور مدافع وکیلان هم ولري.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز او اسداباد کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. او اوس هم د کابل چاپی خبرونو او رسپانو ته کتنه کوو. په کابل کې زموږ همکار حمید مومن د څو رسپانو پاڼې اړولي او مهم ټکي اوروي.
د کابل رسپانو د ځنو نورو مسایلو ترڅنګ نن تر ډیره د ټاپي د پروژې په اړه پروسه او پرمختګونو او دغه پروژې د لمنځه وړلو لپاره د ایران او پاکستان په هڅو بحثونه کړي. ملي باور نه دلو تور رسپانه لیکلی چې د ټاپي د پروژې په وړاندې تر اوسه پورې یو اساسي خنډ د ایران مخالفت ښودل شوی او دغه هیواد هڅه کوي چې د دې پروژې په زیانمنولو سره په پاکستان او هند د خپلو ګازو د خرڅولو زمینه برابره کړي. رسپانه د ایراني ګازو له پروژې سره د امریکا مخالفت ته په اشاره د ایران د دې پلان بریا لیکدل ګران بللی خو د پروژې اهمیت ته په پام سره افغان حکومت ته هم سپارښتنه کړې چې د ټاپي په پروژه کې د شاملو هیوادونو او نړیوالې ټولنې سره د په ګډه د ایران د هڅو په وړاندې ګامونه واخلي. رسپانې دا پروژه نه یوازې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او ټکاو لپاره مهمه بللې، بلکې لیکلې چې له دې سره به د ټولې سیمې په کچه د همکارۍ فضا پیاوړې شي. خدمتګار نه د لوټو رسپانې به د اسلام آباد او تهران ترمنځ د اړیکو نږدې کېدو ته په اشاره لیکلې چې پاکستان هم هڅه کوي چې د ټاپي پروژه په ټیپي بدله کړي. د رسپانې په وینا اسلام آباد هڅه کوي چې په دې پروژه کې د کابل ونډه راکمه کړي او بلاخره د افغانستان په ایستلو سره د ایران له لارې پاکستان او هند ته د دې نلیکې د غځولو زمینه برابره کړي. رسپانې د ایران او پاکستان د دغو هڅو په وړاندې د افغان دولت په دریځ انتقاد کړی او لیکلی دی که افغان دولت په دې برخه کې خپلې خاموشۍ ته دوام ورکړي نو ایران او پاکستان به د افغانستان په نورو امتیازاتو هم خېټه واچوي. خو له دغو اندېښنو سره سره محور نه د لوټو رسپانې لیکلی چې د افغانستان له لارې له ترکمنستان څخه پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې د غځولو لپاره پرمختګونه شوي او ټاکل شوی چې د غبرګولې په میاشت کې په دې اړه په اشقآباد کې غونډه وشي. رسپانې لیکلی چې د افغانستان د قانون وزیر په دې اړه د ترکمنستان له مشرانو سره وسوس خبرې کړي او د دې پروژې په اړه د افغانستان غوښتنې هم منل شوې دي. خو رسپانې لیکلی چې تر اوسه دا نه ده څرګنده چې افغانستان د ګازو د نلیکې د دې پروژې په اړه څه ډول غوښتنې درلود. سرنوشت نه د لوټو رسپانې هم لیکلی چې دا ټاپي پروژه په روسي پړاو کې ده او د دې پروژې تړون به د مې په میاشت کې د څلورو واړو ښکېلو هیوادونو د چارواکو ترمنځ لاسلیک شي. د رسپانې هم لیکلی چې ایران پراخې هڅې کوي چې دغه نلیکه د افغانستان له لارې نه بلکې د ایران له لارې پاکستان او هند ته وغځولی شي. خو افغان چارواکي لا په دې اړه څه نه وایي. رسپانه لیکي چې افغان چارواکي په دې اړه د سنه ویلو لپاره یو دلیل دا وړاندې کوي چې له دوی سره د ایران د تخریبونکو هڅو په اړه اسناد او شواهد نشته. ویسا خپلواکي رسپانه بیا که څه هم د دې پروژې په وړاندې د ایران د تخریبي هڅو په اړه سند لیکلي، خو ویلي دی چې په افغانستان کې د ایران تخریبونکو هڅو امریکا هم اندېښمنه کړې او وایي چې په افغانستان کې د ناامنیو ترڅنګ ایران تر ډېره دا هڅه هم کوي چې په خلکو کې امریکایي ضد احساسات راوپاروي.
لڅو کلونو را په دې خوا د پکتیکا مرکز شرنی او د درې ولسوالیو اوړ مامي ترو او وازی خوا ترمنځ غځېدلې لارې د دې ولایت د ګوشتې په سیمه کې د امنیتي پوستو د نشتوالي او د وسلوالو مخالفانو د نفوس له کبله د ځایي اوسیدونکو او موټرو پر مخ تړلې دي. د سیمې اوسیدونکي له محلي چارواکو څخه د دې مهمو لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو له بلې خوا د پکتیکا ولایت امنی قومندان وایي که چیرې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو یو کنډک دوی ته ورواستوي نو دوی حاضر دي چې دغه لارې بیرته پرانیزي. امیر بهیر او په دې اړه نور تفصیل.
د پکتیکا ولایت د دریو سرحدي ولسوالیو اوړممی ترو او وازیخوا اوسیدونکي له محلي چارواکو او امنیتي مسؤلینو څخه د ولایت مرکز شرنې ښار ته د غځېدلې لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو د ځای پر ځای کېدو او د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي د امنیتي مسؤلینو د نه پاملرنې له کبله دا لویه لار د څو کلونو را په دې خوا د ګوښتې په سیمه کې د وسوالو مخالفینو لخوا تړل شوي چې له امله یې د یادو ولسوالیو ځایي اوسیدونکي له ګڼو ټولنیزو اقتصادي او روغتیایي ستونزو سره مخ شوي دي. دوی زیاتوي که محلی چارواکي ژر تر ژره د خلکو د دې لوی ستونزې د اوارې غم ونه خوري، نو ځایي اوسیدونکي به اړ شي چې پلازمینې کابل ته لاړ شي او خپل شکایتونه نیغ په نیغه ولسمشر ښاغلي حامد کرزي ته وړاندې کړي. په دې لړ کې قومي مشر او د ولایتي شورا منشي پکتین د یادو سیمو د ځایي اوسیدونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته خپل شکایت دسترګن کړ.
مرکز
قومی مشر او د ولایتي شورا غړي پکتین ویل د یادو ولسوالیو ځایي اوسیدونکي او قومي مشران دولت پلوه خلک دي او په سلګونه ځوانان یې د خپلو سرحدي سیمو د امنیت ساتلو لپاره د محلي او سرحدي پولیسو په لیکو کې تنظیم کړي دي. د زیاته کړه د یادو سیمو اوسیدونکي د خپلو ستونزو د حل لپاره اړ دي چې لومړی د بلوچستان مرکز کوټې ته لاړ شي او بیا د قندار د لارې د ولایت مرکز شرنې ته ځانونه ورسوي. بلخوا امنیت قمندان مل پاسوال دولت زدرن هم د ګوشتې په سیمه کې د لارې د بندېدو ستونزه مني. خدای زیاتوي دوی د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه ته وړاندیز کړی چې د پولیس یو ځانګړی ځواک د دې ولایت ته راولېږي تر څو د ګوشتې په سیمه کې په امنیتي پوستو کې ځای پر ځای شي او په دې توګه د مرکز شرنې او یادو ولسوالیو ترمنځ د لارې د بندېدو ستونزه اواره شي. خو د ده په وینا د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه تر اوسه د دوی وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ویلی او دا ستونزه په خپل حال پاتې ده.
داسې لار ده چې په دې کې هر وخت پاته مینونه وي، موږ نشو کولی چې په خلاصات زړه باندې رام سماعت وکړو. موږ هلته جلسه کې دغه خبره ایده کړې وه د وزیر صاحب سره چې دلته د پولیسو په باش کې یو کنډک راکړی شي چې موږ دغه د درې لارې معفن چې دلته وچرو چې دغه لار خلاصه شي. خو خبره دا ده تر اوسه پرې موږ ته نه د پولیسو په باش کې راکړی نه اردو هلکه چېرته د پولیس یو ټولای راکي موږ کولی شو چې دا لار بیخي خلاصه وسرتو تچیر
پکتیکا د اوړ ممی وازخوا او تر اوو ولسوالۍ چې له مرکز شرنې څخه 200 کیلومتره واټن لري د پاکستان د بلوچستان ایالت د کمردین کاري سیمې ته ورڅیرمه پرتې دي. که څه هم چې له یادو ولسوالیو څخه ډېر کم د وسوالو نښتو او ناونۍ رپورټونه ورکول کېږي، خو د معلوماتو له مخې یادو ولسوالۍ له مرکز شرنې سره د لارې د نشتوالي له کبله د 2 کلو راهیسې په محاصره کې قرار لري. ځایي اوسیدونکي وایي که محلي چارواکي د لارې د بندېدو ستونزې د حل لور ته جدي تدابیر ونه نیسي، شونې ده چې د ګرمۍ په موسم کې د دولت وسلوال مخالفین د سرحد له اخوا څخه د لور ته راواوړي او د دې نسبتا آرامو درو سرحدي ولسوالیو امنیت ګډوډ او خلک له امنیتي ستونزو سره مخ کړي. خو دا چې د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه او محلي چارواکي باید یاد ولسوالیو د لارې د خلاصېدو په اړه په نږدې راتلونکي کې کوم امنیتي تدابیر ونیسي او که څنګه، د هغه پوښتنه ده چې اوس یې ځواب ویل له وخته مخکې برېښي.
ستاسو له پیغامونو نه
عزت الله خپلواکم د کندهار ښار یو تن اوسیدونکی زما په فکر سره افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال د وړتیا نه لري چې د کلو او بندو امنیت پر خپل غاړه واخلي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت محلي پولیس په کلو کې په دې ګمارل دي چې د کلو ساتنه وکړي، خو بیا هم موږ د میډیا د لارې ډیر داسې راپورونه اورو چې هلته بیا هم د دولت وسلوال مخالفین شتون لري. نو فکر کوم چې بیا به هم طالبان د افغانستان ډیرې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي.
حالت باندې د هیڅ ورته امن لري، ځکه چې په اردو کې ډېر زیات غلاوی په وجود باندې ورته لري. دا چې موږ په دننه لاس نه خبر په دبان خبرې دا به بل خبره چې چیرې امریکایانو زه دا رقم اداره د کوست د موجوده امکان نه دی نسته چې افغانستان دی پر دغه اوسنی حالت پات شه در دی حالت نور خراب. طالبان هیڅ امکان لري چې قدرت ورسېږي. طالبان په خوان سره قدرت نه ول، نو نه طالبان دی ورته لري چې بیا جراسي او نه د دولت دی ورته لري چې پر دغه راتپات نور خلک شه دراس.
مانون ګل احمد د کندهار وسیدونکو زموږ ته صحیحات خلک د خپل سره جوړیدل شي او زموږ حکومت چې دی یا ملي پوچ دی پیلن د په اړه دی نظر و نورو وختوته، نو دی کولای چې خپل هیواد په خپل باندې وساتي. کله چې بهرنیان موږ د هیواد ووزي، طالب چې هم راځي دلته د موږ د هیواد سره دی، بهرنی سره نه دی. هغه دلته هغه سی وخت نه سي رسیدای لکه څنګه چې په خوا کې وو.
جاوید احمد باوریم د کندهار ښار یو تن وسیدونکو ځوانانو کونه به ونه کولای چې دا ځکه وسه د بهرنی ځواکونو په موجود جدیت کې بریدونه کیږي پر هغه سربیره نو کچیر بهرنی ځواکونه هم زموږ د وطن څخه بلار سي نو زه فکر نه کوم چې موږ ځواکونه د دومره توان ولري چې امنیت یې سمبال کړنه کوم چې طالبان د دوهم ځل لپاره وخت ورسیږي ځکه دومره توان او قدرت نه لري چې دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسیږي.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د افغان امنیتي ځواکونو د امنیتي مسؤلیتونو د سمبالولو د ولتیاو په باب مو د کندهار د څوتنو اوسیدونکو نظرونه واوریدل. پرون په پیښور کې د لسم پښتو نړیوال کانفرنس پرانستل شو. په دې دوه ورځني کانفرنس کې چې د پښتو ادبي چمن تل نومي ادبي بهیر په نوښت جوړ شوی په د یو شمیر پښتنو لیکوالانو شاعرانو او د نظر خاوندانو برخه اخیستی ده. د ادبي بهیر مخکې په 2015 میلادي کال کې هم یو ورته کانفرنس پرانیستی و. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د پښتو ادبي چمن تل او د دې کانفرنس له مسؤول سلیم بنګخ سره په دې باب مرکه کړې او په پیل کې د دغه کانفرنس د اجنډا په باب پوښتنه کړې چې په اجنډا کې په کومو مسایلو مسایل په پام کې نیول شوي چې په هغو خبرې کېږي.
اصل کې پښتو یو دومره ویړ او جامع ټکی دی څه په دې کې ژبه رسي، په دې کې اخلاقیات رسي، په دې کې زما دود او دستور رسي. په ادیب باندې کومې زمواره غورځي په دې نن حالاتو کې ادیب به په کومې طریقې سره دې نن حالاتو نه پښتون وباسي. نو دا زمونږ په ایجنډا کې شته، خو زیات زور به زمونږ په ادب وي. زمونږ به ادب ته داسې یو لاره وټاکو، داسې یوه طریقه وټاکو چې هغه د پښتون څه کوم نن موجوده حالات دې نه اوسي.
کدا سی وای چې تاسو دغه پښتنو سیمو کې دغه اوسنۍ ستونزو او د دې مسایلو حل د ادب د لارې لټوي.
ګور ادیب او شاعر د معاشره نارنګ خلی معاشره ګوري، هغه معاشره هغه د معاشره فکر هغه تصورات مخې ته وړي، هغه حواله سره لیکل کی. نو موږ ادیب معاشره نه بلول نه شو. زمانه څومره شاعری د سپاره کې دی ویني ذکر کیږي، څومره شاعری د سپاره کې د مرګ او د ژوب ذکر کیږي، څومره افسانې دي سپاره کې د بمبار او د خودکش او د څه څه ذکر نه کیږي.
خو کومو ګورو په پښتني ټولنه کې ادیب او شاعر ډېر یو داسې یو بیچاره طبقه ده پیسېله، او بل د دوی خبره به شاید عمر ډېر زور ونه لري، هغه څه ځای ونه شي نیولای لکه د یو قومي مشر دی او سپینګری یا د قوم د جرګو د مرکو خلک. که په دې کې تاسو زیاته برخه دغه قومي مشرانو ته ورکړې و ګټه به لږ زیاته نه وه؟
موږ سره په دې غونډه کې قومي مشران هم شته، هغوی به هم رچي شاعر او ادیب به هم وي، او په دې خبرو باندې به بحث هم کوو. او ولی څه په دې کې خو موږ سره دریم نشست د مذاکرې ده، نو امید ده سره خلک به هم خبرې کوي.
تاسو خو هم نړیوال سیمینار هم په پیښور کې جوړ کړی او په دې نږدې تیر کې وخت کې هم دغسې یوه غونډه دلته شوې وه. دغو نه تاسو څه لاسته راوړنې لرئ یا څه دستاوردونه دي چې تاسو بیا یوه غونډه جوړه کړه؟
د خوشحال بابا شعر ما ته رایاد شو، څه نورانی که هغه ځای چې سره کینی دیرینا څلور هوښیار په مصلحت. اول خو د دومره د پوهانو د دومره مشرانو په یو ځای کې نستل دا د پښتو لپاره یوه ډېره لویه ګټوره خبره، او بې دوره د دانشمندانو او د پوهانو خپل منځ کې خبرې کول دا هم د پښتنو لپاره یوه ډېره لویه ګټه ده. او دې نه علاوه زه داسې محسوسوم چې موږ ډېرې ګټې کړې دي، لکه په سکولونو کې پښتو رایجه شوه، موږ ته خپل نوم یوه هده پورې خو میلاو شو. نو دا د شاعر او د ادیب کوشش نو دا زمونږ قراردادونه او زمونږ منډې تړلې نه.
په پښتني سیمو کې یا په قبایلي سیمو کې، په خاري سیمو کې، حتی په خور کې د ټولو نه غټ مشکل د بی امنیتي د ګډوډي د جنگ جګړې دي. په دې باره کې د سې څه خاص
د نور حالات باندې خو ماته توې څه شاعر او ادیب لګیا دی هغه کار کوي. خو اصل کې خبره ده چې میډیا زموږ هغه تصویر د پښتنو نه دی وړاندې کړی چې کوم د پښتنو اصل دی. مونږ خپل یو صحافي دی، پښتون صحافي دی، هغه هم زموږ شکل دنیا ته په منفی انداز کې خیال دی. نو موږ دا کوشش کوو د سیلار ورته وخیو صحافیانو ته یا نورو ته زیاره د زموږ سکوم د منفی فکر تاسو خلکو ته وړاندې کوي. د دې په ځای باندې زمونږ هغه اصل زموږ اصل کوم مخته کومه چهره هغه خلکو ته وړاندې کوي.
تاسو دلته د میډیا خبرو کړې، د مطبوعات خبرو کړې،
وړم ورس په جمرود کې 14 نوښو یو موټر باندې شپږ کې دوه قومي مشرانو په ګډون وطن ووجل شو او پرون په کراچۍ کې یو ځانمرګ بریدو شو په کې دوه تن ووجل شو. د جمرود د غپیخه په تلویزیونونو کې आवाज یو پټه لیکل به راغله یو څو ثانیې او څو سکند خو د کراچۍ پیخه تاسو په کتلې څو ساعته لایف په ژوندۍ باندې خبرېده او ډیر کوریج ورکول کېده. په میډیا کې پښتانه نشته که په پښتنو کې داسې څوک نشته چې هغه د مطبوعاتو ډګر ته راوځي مثلا خپل قوي اخبار ولري خپل تلویزیون ولري. په دغه برخه کې تاسو په دې سیمینارونو کې ولې یو غږ نه پورته کوئ؟
په دې کې هم زبدا وایم چې څنګه څه کار شوی دی. داسې موږ نشو ویلی څه کار نه شوی. نن د پښتو څومره تلویزیونونه دي په افغانستان کې دي او که په پاکستان کې دي نو هغه لګیا دي کار کوي. خو بیا به زه دا وایم چې دا ډېره زیاته د افسوس خبره ده.